द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده نن د اتوار ورځ 2023 کال د جون د 15 نیټه ده د دیوا خبری خبرونه کې درته ز زمينه احسن هرکلی وم تازه او مهم خبرونه او په مهمو موضوعاتو تفصيلي ریپورتونه به په دې خبری خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوو خو لاول خوښي د خبرونو سرټکو ته د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف ډلې مشر عمران خان په پیښور کې د اوږدې اسارتیا وروسته اسلام آباد ته رسیدل دي خو د ډلې مشرانو وای چې د عمران خان ژوند ته سخته خطر ده بلخوا د کورونو چارو او وزیر رانا سناولا وای عمران خان ته به پوره سکیورټي ورکول شي خو چې هر کله د هغه ضمانت ختم شو نو نیول کیږي به د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه وای د قبایلی ضلعو بجټ د راتلونکي مالی کال لپاره وفاقي حکومت کم کړی دی د وفاقي حکومت چارواکي وای د پی ټی آی صوبایي حکومت د قبایلی سیمو صوبه کې د ورګډې دورستو یو کال هم پوره بجټ نه دی مصرف کړی او د درغلو اطلاعات هم پکې مخې ته راغلي او د یوکرین سر خارکیف کې 14 شوي مقامی گورنر ویلی په مشرقي خار سیورا دونیاس کې یوکرینی فوجونه د روس په مقابله کې پر شا تمبېدلي بلخوا د یوکرین صدر ولادیمیر زیلنسکی ویلي په مشرقي خار سیورا دونیاس کې جګړه په لارو کوڅو کې روانه ده سرټکی تاسو واورېدل موږ سره اوسئ وړاندې کوو د خبرونو تفصیل د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په پیښور کې د اوږدې سرتیا وروسته اسلام آباد ته رسیدل دي خو د ډلې مشران وایي چې د عمران خان ژوند ته سختې خطرې دي او وایي چې په دې لړکی راتلونکي سلی رښتا ډېر مهم دي عمران خان په 15 مئی د خپل ډلې د زرګونو پلویانو سره اسلام آباد ته د احتجاجي لاریون کړی وو او په 16 مئی بیا د اسلام آباد نه خپل کور بنیګالا اسلام آباد ته د تګ په ځای پیښور ته تللی وو دا غا سیاسي مخالفین تور لګی چې عمران خان د گرفتاری د یری په خبر کې ډیر شوی وو خو عمران خان او د هغه ملګری بیا وایي چې خیبر پختونخوا کې عمران خان زیات سیاسي فعالیتونه لرل ځکه هلته ایثار وو په اسلام آباد کې د تحریک انصاف د احتجاجي مارچ نو وروسته حکومت د پنجاب او اسلام آباد پولیس تاڼو کې د عمران خان او د هغه د ګوند نورو مشرانو پر ضد یو شمیر مقدمه درج کړي او عمران خان دوه ورځې وړاندې د پیښور های کورټ نه سفری ضمانت هم اخیستې ده د تحریک انصاف ډلې یو مشر او د قانون پخوانی وزیر بابر ایوان ویلی راتلونکي سلی رښتیا ډیر زیات مهم دي ځکه چې عمران خان ته خطر ده او عمران خان د وړاندې ویلی دي چې د هغه پر ضد د لوړو دیوالونو او تړلو دروازو پر شا سازش جوړ شوی دی بلخوا د اسلام آباد پولیسو ویلی دي چې هغه اسلام آباد ته د عمران خان د ستنېدو په اطلاع کلک امنیتي ګامونه اغستې دي او د هغه کور ته د غزیدلو لارو کلکه څارنه کوي د پولیسو په وینا اسلام آباد کې د انتظامی لخوا دفاع یو سلسلو سلويختم پر ځای کړی شوی دی او د بنیګال خوا او شاته ځانګړي امنیتی ځواکونه پر ځای کړی شوی دي اخوا د پاکستان د داخله چارو وزیر رانا سناولا وای عمران خان ته به پوره سکیورټي ورکول کیږي خو چې هر کله د هغه ضمانت ختم شو نو نیول کیږي به د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه وای د قبایلی ضلعو بجټ د راتلونکي مالی کار لپاره د وفاقي حکومت لخوا کم کړی شوی دی د وفاقي حکومت چارواکي وای د پاکستان تحریک انصاف صوبایي حکومت د قبایلی سیمو صوبه کې د ورګډې دورستو یو کال هم پوره بجټ نه دی مصرف کړی او د درغلو اطلاعات هم پکې مخې ته راغلي دي تیمور سلیم جګړه په ټویټر لیکلي امپورټډ حکومت د قبایلی ضلعو ترقیاتي بجټ د تیر کال د 45 بلین روپو په مقابله کې 30 بلین روپو ته راکم کړی دی څو ورځې وړاندې د سیفران د سینیټ د قائمه کمیټې مشر سینیټر هلال الرحمن وزیر اعظم شهباز شریف ته په یو خط کې لیکلي وو چې د قبایلی ضلعو د بجټ 30 بلین روپۍ په نورو ضلعو کې لګېدلې دي او حکومت دې د پلټنې وکړي صوبایي حکومت د دې خط په اړه لا څه نه دی ویلي د خیبر پختونخوا د خزانه د محکمې د پانی تر مخه روان مالیکال په نه میاشتو کې د قبایلی ضلعو یو سل اربا یو سل ویخت کروڑه او 15 اتیالکا ترقیاتی بجټ کې تر 55 اربا 19 کروڑه او 55 لک روپۍ جاری شوې دي چې پکې 14 اربا او 13 کروڑه روپۍ خرچ شوې دي د پاکستان حکومت وای پر روان مالی کال کې افغانستان ته د خپل مصنوعاتو لیګل یا برآمدات کم شوي خو وای د افغانستان درآمدات زیات شوي دي چې وای د دې سره د واړه خزا تجارت په لومړي ځل برابر شوی او دا د افغانستان په ګټه ده د وایس اف امریکا د ریپورت تر مخه پاکستان خپل دو اړخیزه همکاري تیز کړي او په وچه کې اپروت افغانستان د پاره د تجارت سره تړلې مراحت اعلان کړي چې د طالبانو د واکمنۍ وروسته د بشري او اقتصادي بحرانونو په ختمېدو کې مرسته وکړي په اسلام آباد کې د تجارت وزارت یو ویاند او وایس اف امریکا ته ویل د روان مالی کال په 1100 میاشتو کې افغانستان ته د پاکستان برآمدات یا صادرات چې تیر کال تر 900 میلیونه ډالر زیات وو، شاوخوا 900 میلیونه ډالر ته راښکته شوی دی. د تجارت وزارت ویاند وای په برآمداتو کې د دې لوی بدلون وجه په وروستو میاشتو کې د پاکستان لخوا د افغانستان د کوئلې یا د ډبرو سکرو او د ډیر ښه کیفیت پنبې په اخیستلو کې زیاتوالی دی. ویاند وای په همدې موده کې د افغانستان پاکستان ته درآمدات یا واردات چې تیر کال 550 میلیونه ډالر وو، تر 200 میلیونه ډالر زیات شوي دي. خو د پاکستان د تجارت وزارت ویاند وایس اف امریکا ته وویل چې د افغانستان د لارې د منځنی ایشیا هیوادونو ته د پاکستان برآمدات په تیرو 1100 میاشتو کې د تیر کال په همدې موده کې د 148 میلیونه ډالرو په نسبت 80% زیات شوي دي او 202 میلیونه ډالرو ته رسیدلی دي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ دا وخت 15 لارې په مکمله توګه فعال دي، خو د دغه لارو نه علاوه پاکستانی فوج په خپله شاوخوا 6 کیلومتره ګډه پوله اسغنتار لګولې ده چې وایي مقصد یې یوې بلې خوا ته د ترهګرو د اوختو مخه نیول دي. خو بیا د افغانستان موجوده حکومت د دې اسغنتار مخالفت کوي. د یوکرین سرخار کیف کې 14 شوی او مقامی گورنر ویلی په مشرقي خار سیورا دونیاس کې یوکرینی فوزونه د روس په مقابله کې پر شا تمبیدلی دي. د 14 نه لږ ساعت پس د خار امیر ویتالی کیچیکو په ټلیګرام ویلی په دارنیاس کې او دنیپروفس کې زیلو کې یو شمیر 14 شوی دي، خو اوسه پورې د میزایل په دې حملو کې څوک نه دی وژل شوی او یو تن زخمی حال کې هسپتال ته راوړل شوی دی. د روس دفاع وزارت تر مخه په کیف په یو شمیر فضائي حملو کې د مغربي ملکونو لخوا ورکړې شوې ټینکونه او نور وسله تباه کړې شوې ده. اسوسییټډ پریس رپورت وايي د روس صدر ولادیمیر پوتین مغربي ملکونو ته یوکرین ته د اوږدې فاصلې راکټ نظام ورکولو په اړه کې خبرداري ورکړې ده. بلخوا د یوکرین صدر ولادیمیر زیلنسکی ویلي په مشرقي خر سیورا دونیاس کې جګړه په لارو کوڅو کې روانه ده. د خالی پورس په خپل وینا کې زیلنسکی ویلي په دغه سیمه کې جګړه روانه ده او حالات ډیر سنگین دي. د دې نه علاوه د الجزیره رپورت وايي د امریکا دفاع وزیر لوید آستن ویلي هغه به د یوکرین د روس پر ضد دفاع لپاره د امدادي ملکونو د غونډې کوربتوب کوي. د یوکرین ډیفنس کانټاکټ ګروپ په نوم دغه غونډه په برسلز کې په 15 جون کېږي. او هم دا تر دې دمه مهم خبرونه.
د وایس اف امریکا جی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiwa.
ګرانو اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا دیوا ده. مهم خبرونه تاسو د سمینا حسن نو اوریدل. زه بختور شایم ورزو د مهم رپورټونو په لور. قدرمن اوریدونکو، تاسو په خبرونو کې هم واوریدل د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان د پیښور های کورټ نه ضمانت اخیستو ورستو اسلام آباد کې خپل کور بنګال ته رسیدلی دی. د کورونو چارو وزیر رانا ثناء الله ویلي عمران خان ته به پوره سکیورټی ورکول شي، خو چې هر کله یې ضمانت ختم شو نو نیول کیږي به. د وایس اف امریکا دیوه خبریال اورنګزیب خان په نور تفصیل د اسلام آباد نه خپل رپورت کې وړاندې کړي.
کورینو چارو وزیر رانا ثناء الله ویلي دي پخوانی وزیر اعظم عمران خان ته به مکمل سکیورټی ورکول شي، خو هر کله د عمران خان ضمانت ختم شو نو دا په سکیورټی مامور پولیس به یې نیسي. بلخوا پخوانی وزیر اعظم عمران خان بیرته اسلام آباد بنګاله کې خپل کور ته د پیښور نه رسیدلې دي. د مئی 15 مارچ نه وړاندې او پس عمران خان هم په پیښور کې وو او د پیښور هایکورټ نه د گرفتاری نه وړاندې ضمانت اخیستو پس د بیرته اسلام آباد ته رسیدلې دي. پیښور هایکورټ عمران خان ته د جون 15 پورې ضمانت ورکړی دی. په عمران خان او د دوی ګوند یو شمیر مشرانو باندې 15 مئی پس د حکومت لخوا د اسلام آباد بیلابیل تانو کې مقدمه درج شوې دي. بلخوا کورینو چارو وزیر رانا ثناء الله ویلي دي هر وخت چې د عمران خان ضمانت ختم شو نو هم د دې په سکیورټی مامور پولیس به یې نیسي، ځکه چې عمران خان باندې په مرکز سره د وسلې د برید تورونه دي. یو شخصي ټلویزیون سره خبرو په وخت رانا ثناء الله دا خبره هم رد کړې ده، ګینې دې وخت د عمران خان حکومت یا پوزي اسټابلیشمنت سره سره خبرې روانې دي.
اسټابلیشمنت کے حوالے سے بھی میرا یہ خیال ہے کہ کوئی ایسی بات نہیں ہوگی، کیونکہ اگر کوئی ایسی بات ہو رہی ہو تو پھر اس قسم کی تقاریب جو ہے وہ جلسوں میں تو نہیں کی جاتی.
کورینو چارو وزیر ایران سنولا وئی ددوی حکومت بحث کلا عمران خان سره قسمه مذاکرات و نکړي او دوی په نظر اسټابلیشمنت سره هم د عمران خان سره رابطه نشته. ځکه خو عمران خان په ښکاره په اسټابلیشمنت تنقید کوي. نږدې ورځو عمران خان یو ټلویزیون سره خبرو په وخت ویلی وو چې اسټابلیشمنت ټیک فیصله و نکړي نو خپل خو به تباه کیږي، ځان سره به هیواد هم درې ټکړو کې تقسیم کړي. آیا عمران خان اسلام آباد ته راتګ پس د دوی نیول به اسانه وي؟ ځکه چې په خبر کې د دوی د ګوند حکومت دی او هلته دوی زیات نفوذ وو. د دې تپوس په جواب خبریال عبدالله مومن وای
د ایران سناولات کوم بیان دی غزي تر سیاسي بیان دی او حکومت او اتحادی جماعتونه او د دې سره سره ریاستي ادارې اوس په دې وخت کې په دې موډ کې نه دي چې عمران خان چې هغه گرفتار کړي، ځکه چې د دې یو ریپرکشن برازي هغه دې وخت کې ایس د سي حالات نه غواړي چې عمران خان چې دی غری گرفتار شو به دی داغه پرزل کی داغه کارکونان روزی او غد ټول ملک په خارونو کې احتجاجونه وکي ودانو ته ور ورته کی یا دی ریاستی ریډ چې دغه چیلنج کی دی وخت کې د شي قسم یو مقام عمران خان د نور کې نه ریاستی داری او نه سیاسي جماعتونه په دې موډ کې دي چې کما عمران خان خپل بیانیه ده او کوم خپل سیاست دی هغه څنګه ناکام شو. مطلب دا ویل کیږي چې دغه درنی نه پس په پی ٹی آئی کې او عمران خان او خاص کر دغه په جماعت کې ډیر زیات مایوسی ده.
بلخو اسلام آباد بنګال اجر عمران خان کور دی خپل کور ته راتک پس د عمران خان کور سره سکیورټی یو ځل بیا سیوا کړی شوی ده. وړاندې عمران خان سو واری ویری دی ژوند ته خطر دی او د دوی قتل په حق لا هیواد دننه او بهر سازش شوی دی.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiw.
ګران اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا دیوا ده. ورزو یو بل رپورٹ فلور. د پاکستان مرکزی حکومت د راتلونکو مالی کال 2023 درشتم په بجټ کې د اقتصادي هدفونو ابتدایي منظوري ورکړې ده. د کلیز منصوبه بندۍ همکارۍ کمیټې د راتلونکو مالی کال په بجټ کې د وفاقي پرمختیايي کارونو لپاره د 2103 ارب روپو د ایخودلو وړاندیز کړی دی چې د مرکز لاندې د ترقیاتی منصوبو د پاره به 800 ارب روپی مختص کول شي او د صوبو د ترقیاتی کارونو د پاره د 1340 ارب روپو د خودلو وړاندیز شوه دی. د وفاقي بجټ پاړه باندې نور تفصيل د اسلام آباد نه د ډیوا خبريال ارشد حسین په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
د کلیز منصوبه بندي د همکارۍ کمیټې په غونډه کې د راتلونکو مالی کال 2023-24 لپاره د اقتصادي ودې شرح د کل قامي پیداوار 15% ټاکل شوی او د دې ترڅنګ د راتلونکو مالی کال په بجټ کې د ترقیاتی کارونو لپاره د 2140 ارب روپو د خودلو وړاندیز شوی. راتلونکو مالی کال کې وفاقي ترقیاتی بجټ به 800 ارب روپی وي او صوبو هم د پرمختیايي کارون لپاره د 1440 ارب روپو مختص کول وړاندیز کړي. د کلیز منصوبه بندي همکاري د کمیټې په غونډه کې په راتلونکو بجټ کې د پخوانی قبایلی سیمو لپاره د 50 ارب روپو ایخودل وړاندیز شوی. د راتلونکو مالی کال 2023-24 د بجټ لپاره د هدفونه په داسې وخت کې ټاکل شوی چې د هیواد اقتصاد د سختو چیلنجونو سره مخ دی او سګنی کال کې د بجټ خساره هم د 14 بیلیون ډالر نه اوړې دلیدا. د کلیز منصوبه بندې د همکارۍ کمیټې په بنیادی توګه د مرکزی او صوبایي حکومتونو پرمختیايي پلان قامي اکنامیک کونسل ته وړاندې کوي. خو سیړونکو وایي اصل ستونزه دا ده چې د ترقیاتی کارون لپاره به پیسې د چرته ناراضي. د ډیو ریډیو سره خبرو کې د اقتصادي چارو خبريال او کارپوه مهتاب حیدر وایي نړیوالې مالیاتی ادارې د محصولاتو د مرکزی بورډ لپاره راتلونکو مالی کال کې د 2.2 ټریلیون روپو محصولاتو راغونډولو هدف ټاکلی دی او دغه پیسو څخه به هم 50% رقم صوبو ته ځي او نورې پاتې ټولې پیسې به د قرضونو واپس کولو لپاره کارول کیږي.
تو باقی آپ کو ڈیولپمنٹ کے لیے، ڈیفینس کے لیے، سبسڈیز کے لیے، رننگ آف دا گورنمنٹ کے لیے، یعنی ان تمام چیزوں کے لیے حکومت پاکستان کو نیا قرضہ لینا پڑے
گا۔ ہوائی دا ترقیاتی کارونو، دفاع او دا حکومت چلول لپار با دا پاکستان حکومت دا کمرشل بینکونو نا قرضے اخلی، او ہم دا وجد چ پہوا دا قرضو پیٹھے ورستر بلا زیاتی گی، او دا زکا چ پاکستان دا خپل آمدن نا زیات پیسے خرچ کوی۔ دراتون کی مالکان لپار مرکزی حکومت دا گرانے یا افراط زر هدف 12.5% منظور کړي، او د کلیز منصوبه بندې همکاري کمیټې د جاری کاتې د خساره هدف د کل قامی آمدن 2.2% یا $10 ارب منظوري ورکړي۔ د اقتصادي چارو کارپوه ډاکټر اشفاق حسن خان د هیواد اوسنی اقتصاد ته په کتو سره وایس اف امریکا ډیوه ته وایي نه ګڼي چې راتلونکي مالیکال کې به د اقتصادي ودې 15% هدف ترلاسه کړي شي۔ فیصدی هدف نشی ترلاسه کېده، او د هغه په اند اقتصادي وده شربا پر راتلونکي مالیکال کې شاوخوا 2.5% وي۔ روسپانډان وایي چې د راتلونکي مالیکال په بجټ کې د دفاع لپاره 45 ارب روپو د ایښودلو امکان دی، او دا به د روان مالیکال په بجټ کې د ایښودل شوي 45 اویا ارب روپو څخه نږدې 83 ارب روپۍ یعنی 6% سیوا وي۔ ارشد حسین، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد۔
کا مونږ سره پروگرام کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره هم اوس ځان سره ولیکئ: 001-202-205-003. ونوکئ او مونږ سره ملګری شئ۔
ګران اوریدونکو، دا وایس اف امریکا دیوا ده. د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه ویلي د قبایلي ضلعو بجټ د راتلونکي مالی کال دپاره وفاقي حکومت کم کړی دی. د وفاقي حکومت چارواکي وایي د پاکستان تحریک انصاف صوبایي حکومت د قبایلي ضلعو د زم کېدو وروستو یو کال هم پوره بجټ دې ضلعو ته نه دی ورکړی، او دوی ته جاری شوي پیسې هم پوره نه دي مصرف شوي، او د درغالیو اطلاعات پکې هم مخې ته راغلي دي. په دې اړه نور تفصیل د ډیوا خبریال ارشد مومن په خپل رپورټ کې وړاندې کوي.
سلیم جګړه په ټویټر لیکلي: امپورټډ حکومت د قبایلي ضلعو طریقتي بجټ د روان کال 450 میلیونه روپو مقابله کې د کال 2023 دپاره 30 میلیونه روپو ته رقم کړی دی. پخوانی وفاقي وزیر اسد عمر ویلي د قبایلي ضلعو د روان کال بجټ 6 میلیونه روپۍ جوړېده. تیمور سلیم جګړه یو بل ټویټ کې لیکلي: یوازې د خیبر پختونخوا حکومت د قبایلي ضلعو دپاره NFC وارد کې 3% برخه سره سمې پیسې قبایلي ضلعو دپاره ورکړي. نورو دریو صوبو یعنی پنجاب، سند او بلوچستان دغه برخه نه ده ورکړې. د دې ټویټ په جواب کې ورته وتلي خبریال سلیم ساپي لیکلي: د NFC اجلاس راغوښتل د عمران خان ذمواري وه. په دریو صوبو کې ستاسو حکومت و، نو که صرف سند په NFC وارد کې 3% برخه ورکولو نه انکار کړی وی، نو موږ به مجرم ګڼلی وو. د تیمور سلیم جګړه د دې خبرو په جواب کې د قبایلي ضلع کورمه سره تعلق لرونکي او د اوسني حکومت وفاقي وزیر ساجد توري ډیوه ته وویل: د پاتا په خیبر پختونخوا کې زم کېدو وروستو د تحریک انصاف حکومت و د 100 میلیونه روپو کلیز طریقتي پن ورکولو وعده ورسره کړې وه. یو کال هم ورته پوره پیسې نه دي ورکړل شوي، او چې کومې پیسې ورته جاری کړې شوي هغه هم ټولې نه دي خرچ کړې شوي. د PTI حکومت د قبایلي ضلعو پیسې په نورو ضلعو کې لګولي دي، دوی ورته ځکه پیسې کمې کړې دي. دا کومې روپۍ دي؟ 40 ارب دي یا 80 ارب دي؟ موږ به کوشش دی چې کم از کم 100 ارب نه هم زیاتې شي. دا څومره روپۍ دي؟ که 1 ارب وي که هر څومره وي، موږ بھرپور کوشش دی چې دا PSD پرې په تر باندې
اسلام آباد ډاکټر پیسې ولګي.
سورز وړاندې د سنت د سپرانس ټریننګ کمیټې مشر سینیټر هلال الرحمن وزیر اعظم شهبا شریف ته یو خط لیکلی و چې د قبایلي زلو د بجټ 30 میلیونه روپۍ په نورو زلو کې لګېدلي دي او حکومت ته د دغې پلټنې وکړي. صوبای حکومت د دې خط په اړه لا هم څه نه دي ویلي. د خبر پښتونخوا د صوبای اسمبلی غړي نصار مومن دی ورته وویل مخکې چې قبایلي زلو ته کومې پیسې راغلي هغه هم پوره نه دي مصرف شوي. د قبایلي زلو په عربونو روپۍ غیبې دي، هغه په نورو زلو کې لګول شوي دي. نوموړي وویل د ده حلقې ته تر اوسه پورې یو روپۍ طبقاتي بجټ نه دی ورکړل شوی.
تر اوسه پورې زما د 103 حلقې ته یو روپۍ نه ده راکړي.
څو ورځې وړاندې تیمور سلیم جګړه په پېښور کې یوې خبري غونډې ته ویلي وو په تېرو دریو کالو کې په عمران خان ډېرې نیوکې شوي چې د قبایلي زلو دپاره څه نه دي کړي. خو د نوي حکومت راتلو سره د قبایلي زلو د روان مالي کال بجټ 1/4 برخه ورکول ودرول شوي دي. نوموړي ویلي وو په ریکارډ کچه یې دغه زلو ته بجټ زیات کړی دی. د ضم کېدو نه وړاندې 20 اربع روپۍ بجټ و. دوی روان مالي کال کې دغه بجټ 2 اویا میلیونه روپو ته رسولی دی. ارشد مومن، وایس آف امریکا، دیوه، پېښور.
ګرانو اوریدونکو، دا د وایس آف امریکا دیوه خبری خپرونه ده. د پاکستان حکومتي چارواکي وایي په روان مالي کال کې افغانستان ته د مسلواتو لیږل یا برآمدات کم شوي دي، خو وایي د افغانستان نه پاکستان ته درآمدات زیات شوي چې وایي دې سره دوه اړخیزه تجارت په لومړي ځل برابر شوی دی او دا د افغانستان په ګټه دی. خو د پاکستان دپاره یوازې د محصول ترلاسه کولو کې ګټه رسوي. په چمن کې د چیمبر آف کامرس پخوانی مشر عمران کاکړ وایس آف امریکا ډیوه ته ویلي دا وخت د افغانستان نه د تور کاڼي، سکرو او سنگ مرمرو امپورټ په لویه کچه روان دی. په دې اړه نور تفصیل د نعمت الله سرحدي په ریپورت کې.
د پاکستان د ګمرکاتو چارواکي وایي د پاکستان افغانستان سره د برامداتو کچه کمه سوې ده، خو درامدات بیا زیات سوي دي. چې دغه اول ځل دی چې دواړه ګاونډي هیوادونو ترمنځ دوه اړخیزه تجارت برابر سوی دی. چې دا وخت دغه دوه اړخیزه تجارت څخه زیاته ګټه افغانستان پورته کوي او پاکستان یوازې د درامداتو څخه کسټم محصول اخلي او خپل مصنوعات د افغانستان او منډیانو ته رسولو کې ناکامه پاته سوی دی. د افغانستان څخه دغه وخت کم ډول برامداتو پاکستان ته روان دي. د پاک افغان ګډ چمبر پخوانی ډایرکټر او د چمن چمبر پخوانی مشر عمران کاکړ وایي چې افغانستان څخه دا وخت کباړ، سکریپ، تور سکرو، ډبرې، صابونی ډبره، سنگ مرمر په لویه کچه را روان دي. چې افغان طالبانو پاکستاني شرکتونو ته د افغانانو په ملګرتیا اجازه ورکړې ده په افغانستان کې خواړه واره پراته مدنیات برآمد کړي.
افغانستان ته دا ټایم د پیسو ډېر سخت ضرورت دی. دربارې، خوشبارې او د سکریپ څخه علاوه کوئله، کروم، ماربل، فلوراید اور کوینکس را روان دي. پر بیا پر دې باندې مختلف ټیکسونه دي. د هر یو دا اوس فرض کړو د کوئلې ټیکس دي د 3.5 زرو څخه 4.5 زرو پر دي. داغه به خپل په ګریډ او په کنډیشن کې فرق کوي. به رنګ د کروم هغه ماربل هغه چل چا دا 2500 روپۍ پر ټن ټیکس دي، چا دا 15000 پر ټن ټیکس دي.
حکومت پاکستان د افغانستان سره دوه اړخیزه تجارت په پاکستانی روپی کولو کې هم افغان هم پاکستانی تاجران ته اجازه ورکړې ده او دا وخت د 5 لارو، تورخم، خرلاچی، غلام خان، انګور اډه او چمن څخه تجارتي چارې دوام لري. په اسلام آباد کې د پاکستان وزارت تجارت ویان وویوې ته وویل سپروان مالی کال په 11 میاشت کې افغانستان ته صادرات 13 کال 900 میلیونه ډالر او 6 کال 100 میلیونه ډالر ته راکښته شوي دي. خو د افغانستان څخه درآمدات هم په دې موده کې 13 کال 550 میلیونه ډالر او هغه 6 کال 100 میلیونه ډالر ته زیات شوی دی. د افغانستان د پاره د پاکستان نماینده خصوصي محمد صادق پر خپل ټویټر باندې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تیر هفتې د تجارت کم عدد شمار جاری کړی وو. په هغه کې ما سوا د افغان ترانزیت ټریډ د افغانستان څخه د برامداتو مالونو څخه ډک شکام په پاکستان کې په غټه عدد کې را داخل شوی دی. چې دغه هم د افغانستان لخوا تجارتي چارې زیات ښکار کوي. د افغان طالبانو ویان زبیولا مجاهد د شنبې نخالی په ورځ پر ټویټر لیکلی وو چې د قانون او د پېټرولیم وزارت په تیر یو اونۍ کې 15 میلیونه ډالر ترلاسه کړی دی. سپداغه کې یو اشاریه 9 میلیون ډالر یوازې پر خام تیلو دی ټیکسونه اخیستي دي. خو د طالبان لوخوا په تیرو شپږو میاشتو کې د ډبرو سکورو د کولې په برامداتو 40 میلیون محصولات اخیستل شوي دي. نعمت الله سرحدي، وی وی ډیوا، چمن.
درمن اوریدونکو، وایس اف امریکا دیبا ته غوږی. د پاکستان مرکزی حکومت پر راتلونکو بجټ کې په تماکو د صوبایي مالیه شره زیاته کړې ده. خو په خیبر پښتونخوا کې کروندګر وای په تماکو نور ټیکسونه ورکولو ته تیار نه دي. کروندګر وای د تماکو مالیه صوبایي حکومت په کروندګرو نه خرڅ کوي او دا چې زیاتره دغه رقم حکومتي جیبونو ته لاړ شي. کله چې قدرتي افاتونه راشي حکومت د کروندګرو بیاړو ته پوس نه کوي او راست تربلې په دوی نور ټیکسونه لګوي. د پاکستان د خزانه وزارت 13 ورځ د اقتصادي رابطې د کمیټې په غونډه کې د راتلونکو کال 2023 درشتم د پاره د تماکو په ټیکسونو کې د اضافي منځوري ورکړې و. په دې اړه نور تفصيل د ریاض حسین پر رپورت کې.
د پاکستان مرکزی اقتصادي رابطه کمیټې د تماکو په مختلفو قسمونو د سیس یا مالیه په مد کې سلن 2 روپے 14 پیسې نه 2 روپے 18 پیسې پورې زیاتوالی راوستي دي. خو په خیبر پښتونخوا کې کروندګرو دا زیاتوالی رد کړی دي. د ثوابې ضلع سره تعلق لرونکي د تماکو کروندګر محمد علي ډاګیوال وی وی ډیو ته وایي د وړاندې نه چې صوبایي او مرکزی حکومت د کروندګرو څخه د تماکو په سر کومه مالیه اخلي هغه د کروندګرو او فصلونو په پرمختیا نه لګي او اکثره د حکومتي مامور رینو جیبونو تلاړی شي. دی وايي تماکو په خیبر پښتونخوا کې پیدا کیږي او د سیګریټو کارخانه اوس پنجاب او د مل نورو برخو ته منتقل شوی چې دلته ترنا روزګارونه هم متاثر شوی. محمد علي غوښتنه وکړه چې د تماکو دغه ټیکسونه دي د کروندګرو په پرمختیا ولګول شي. د پاکستان وزارت خزانه وایي په میدانی علاقو کې د تماکو په فصل د وړاندې نه 15.5% سیس اخستل کیږي او په دې کې پراتونکو بجټ کې د 2.14% اضافي تجویز دی. او د وزارت په وینا په غریزه سیمو کې د وړاندې نه په تماکو اخستونکو شپږ فیصد مالیه کې 2.15% اضافه تجویز کړی شوی ده. په دې اړه مو د خیبر پښتونخوا د زراعت د وزیر محب الله او د تماکو د بورډ سره رابطې وکړي خو هغوی ډیو ته ځواب نه دی ویلي. د خیبر پښتونخوا حکومت دریځ لري چې د تماکو د سیس په مت کې اخستونکو مالیه هم په هغه سیمو کې د لارو او پلونو په پرمختیا خرڅ کیږي چې د دغه سیمو د پیداوار لپاره منډیو ته پتک کې اسانتیاوي پیدا کړي. د اقتصاد ماهر پروفیسر منظور علي وایي تماکو د خیبر پښتونخوا د نقدو پیسو فصل دي او نوي ټیکسونو سره به د وړاندې نه زیات لګښتونو کې اضافه وشي او بیروزګاری به ورسره زیاته شي.
پروډکشن دومره های دی سره خو وبښلي مزدوري شو ټیکټر شو خشاک د بټو لپاره دا چې هر کې پاره ډېر زیات لري نو هغه پاره کې گزار نه شي کولای. نو هم پدې باندې ټیکسو سیوا کې نو هغه ټیکسو نه وجدان او دا غي په آمدن باندې اثر ورغی او دا غي انکم بنورم کني دي چې دا واحد کیش کاپ ته پدې علاقه کې غیر روزګار به کم شي.
کروندګر دا وکوي چې هر کال د تماکو د پیداوار نه مرکزی حکومت ته د مرکزی اکسایز ډیوټي په مد کې 1.5 ارب روپے او صوبایي حکومت ته 10 کروڑ روپے آمدن ترلاسه کیږي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
د اتوار پر ورځ د یوکرین پایتخت کیف کې درنې چاودنې شوې دي. دا په داسې حال چې 13 ورځ د یوکرین یو ځایي گورنر ویلی وو یوکرایني پوځونو په سیویرو دونسک ښار کې د روس پوځ په شا تمبولې او دا غوی یو شمیر ټینکونه او بکتربند ګاډي هم تباه کړې دي. د یوکرین د جګړې تازه حال د وایس اف امریکا په یو رپورت کې ما و جلیل وړاندې کړي.
د یوکرین سرخار کیف د اتوار یا یکشنبې په ورځ هاغه مهال د چاودنو لوجې ولرزیدو چې یو سیمه ییز والی تر مخه یوکرایني ځواکونه د ختیځ ستراتیژیک ښار سیورودونسک کې د روسي ځواکونو په وړاندې په شا شوې دي. صدر ولادیمیر زلنسکی ویلي د یوکرین د ختیځ ښار سیورودونسک لپاره جګړه کوسه په کوسه روانه وه. په داسې حال کې چې د اتوار یا یک شنبه په ورځ سحر وختي سرخار ولرزیدو. د خار په نیپروسکی او د نیسکی ولسوالیو کې سوچ او دني شوی. خاروال ویټالی کلیتسکو په یو ټلګرام کې ویل، اوس مهال په بنیادی ډانچه باندې د راکټونو بریدونو کې هیڅ مرګ جوړل نشته، یو جوبل په هسپتال کې داخل شوی دی. یوکرایني چارواکي وایي په کیف کې د اپریل د اتیشتمې نیټې راهسي لومړی برید هغه مهال د ریل پټلې ډانچه په نخښه کړه، کله چې یو روسي توغندي د امریکا د فند سره چلیدونکي د ازادي اروپا ریډیو لیبرټي پروډوسر وژلو. د دې ترڅنګ لږ تر لږه یو لس ملکی وګړي د لوګانسک په سیمه کې چرته چې سیورو دونسک موقعیت لري د دونسک سیمې ته نږدې او مایکولیف په سویلي ښار کې د وژل کېدو رپورټ ورکړل شوی. دلینسکي د خالی یا شنبه په ماخام په خپل ورځنی وینا کې ویل، په سویرو دونسک کې وضعیت چرته چې په کوسو کې جګړه روانه ده ډیره خراب ده. هغه ویل چې د روس د برید په مرکز کې په ختیځ دومبا سیمه کې خارګوټی پر لپسې هوای بریدونو او توغندیو لاندې وو، خو یوکرایني ځواکونو خپل خاورې نیولې ده. سیرو دونسک اوس هم د دونباس په لوهانسک سیمه کې د یوکرین تر ټولو لوی ښار دی، چرته چې روسي ځواکونه په وروستۍ اونۍ کې د سرخارکیف په ګډون د نورو سیمو څخه د شاتګ وروسته ورو ورو پرمختګ کوي. د لوګانس سیمه ایز والی سرګی ګایډي د اتوار یا یک شنبه په ورځ ویل چې روسي ځواکونو په ښار کې ځمکه د لاسه ورکړې ده. خا په ټلیګرام کې ویل، روسانو د خار شاوخوا 80% کنټرول لرلو، خو په تیرو دوه ورځو کې بیرته په شا شو دي. خار په دوه برخو ویشل شو دي او دوی یې لري چې په آزاد توګه د خار شاوخوا کې وګرځي. د روس پوځ د خالی شنبه پر ورځ دا وکړه چې د یوکرين ځنی پوځي یونټې د سیورو دونسک څخه وتلی، خو خاروال الکساندر سټرویک ویلي د یوکرين ځواکونه د خار د بیرته نیولو لپاره جګړه کوي. هغه په ټلیګرام مرکه کې ویل، موږ اوس مهال د خار مکمل کنټرول بیا ترلاسه کولو لپاره کار کوو. وروسته هغه چې د روس صدر ولادیمیر پوتین د فروری په 23مه په خپل غرب پلو غاونډي باندې د هر ډول بریدونو امر وکړو، په لسګونو زره خلک وژل شوي، ملیونونه بې ځایه شوي او خار په کندرو کې بدل شوی دی.
ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا دیوا ده. افغانستان نه د امریکایي پوزونو د وټو او په کابل د افغان طالبانو د واکمنې دورستو ځینې نړیوال مطبوعات وایي د القاعده مشران او جنگیالي په ګرد افغانستان کې خپخکارا او په ډاډه ګرځي. په دې موضوع د ګارډین اخبار چاپ شوی مضمون ته د دیوا همکار مختار خلیل کتنه کړې ده. تاسو په مرسته ګرځو.
افغانستان کې د القاعده د موجودګۍ په حق له د متحده قانونو د یو ریپورت په بنیاد د برتانیې په ګارډین اخبار کې یو مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط ته القاعده نن سبا د طالبانو د عملدارۍ لاندې افغانستان کې خده قلاري جون کوي. د مخبرای د ادارو د خبرونو تر مخې دا ویره پیدا شوې ده چې افغانستان یو ځل بیا د بین الاقوامي ترهګرو مرکز جوړې دی شي. ګارډین د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې متحده قانونو د خپل غړو ملکونو د مخبرای د ادارو د معلوماتو په بنیاد جاری کړی خپل یو ریپورت کې لیکلي دي چې نن سبا افغانستان کې د طالبانو په دورې حکومت کې د القاعده جنگیالي په ګرد افغانستان کې پرانستې تڼۍ ګرځي او دې سره دا امکانات پیدا شوي دي چې راتلونکو کلونو کې به القاعده افغانستان نه بهر تر لری لری پوری د حملو کول جوګشي. اخبار لیکي چې د متحده قانونو پر ریپورت کې د القاعده او د طالبانو ترمنځ د جوختو اړیکو ذکر هم شوی دی او دینه افغانستان نه د امریکانو فوجونو د وستو د صدر بایدن په فیصله اعتراض کوونکو ته د خپل اعتراضونو په حق د ګرځول موقع په لاس ورغلی ده. ګارډین لیکي چې افغانستان ته د ترهګرو په لوی شمیر کې د تلوسو ثبوتونه نشته. مضمون لیکي اگر که افغانستان کې د تیروسو کلونو راسي د دولت اسلامیه ورسپځیاتی حملو القاعده د خلکو نه هیره کړی و، خو مشرقي وسطا د افریقي په ساحل سیمه او د سویلي ایشیا په ځینو برخو کې القاعده نن هم د امکاني خطرې په حیثیت کې موجوده ده. د القاعده او القاعده سره د تړلو یو شمیر جنگي ګوندونو ستر مشران دا وخت په افغانستان کې موجود دي چې پکې د هندستان د بری صغیر د القاعده مشران هم شامل دي. ګارډین لیکي چې طالبانو په سو سو کرته بیانونه ورکړي دي چې دوی په کال 2000 کې امریکای سره په کړي لوزنامه ټینګ دي په کومه کې چې طالبانو لوس کړي دي چې د ترهګرو خلاف به جنگ کوي او دا چې د افغانستان د خوري بچاته هم د بل یو ملک خلاف د استعمالولو اجازه نه ورکي. د متحده قانونو پر ریپورت کې په دې خبره د طالبانو ستاینه شوې ده چې د القاعده د قابو ساتلو کوششونه کوي، خو ریپورت کې دا هم لیکل شوې دي چې دوی به تر کومه پورې دا کوششونه په کامیابی سره جاری وساتلی شي. پر ریپورت کې د القاعده د مشر د ایمن الزواهری د ناساپی بیانونو جاری کېدو ذکر هم شوی دی. د کومونه چې دا اندازه لګولې کېږي چې د افغانستان د طالبانو د عملدارۍ نه پس د خپل القاعده ګوند په زیاته کامیابی سره د عادت کول جوګه شوی دی. د متحده قانونو دی موجوده ریپورت نه وړاندین ریپورت کې د ایمن الزواهری د سخت ناروغتیا ذکر شوی وو، بلکې زینو چارواکو خود د حق رسیدو خبره هم کړی و. ګارډین لیکي چې د القاعده د نامتو مشر د اسامه بن لادن په کال 2011 کې پاکستان کې د امریکانو فوجونو د لاسه د وجلې کېدو وروسته ایمن الزواهری د القاعده مشري په لاس کې اخیستی ده. په مصر کې زیږیدلی ایمن الزواهری د القاعده د قیادت اخیستونه پس خپل ټول پام په ګرد د اسلامي نړۍ کې د القاعده د خورولو او مسلمانانو کې القاعده له مرستې ملګرتیا پیدا کولو کار ته ګرځولې دي. د متحده قانونو پر ریپورت کې دا هم لیکلی شوی دی چې القاعده اگر که پراتلونکو دوه دریو کالو کې د خپل ناتوانۍ او د طالبانو د ویری افغانستان نه بهر نور ملکونو کې د نیغ په نیغ حملو جوګه نه ده، خو پراتلونکو اوږده موده کې د عالمی جهاد په فلسفه د عمل کولو د پاره د القاعده عالمی میدان ته راکوزیدو قوي امکان شته دی. ریپورت کې دا هم لیکلی شوی دی چې افغان طالبان به پراتلونکو موده کې د القاعده بین الاقوامي ترهګرانه د منی ساتلو خپل لوز پوره نکړي شي، ځکه چې په کابل د افغان طالبانو د عملدارۍ قائمیدونه پس د القاعده سترګې سری شوی دی او القاعده د افغان طالبانو کامیابی ځان له جنگیالو برتی کولو او د چندورا غوندولو د پاره خپل کامیابی سره استعمال کړی دی. ګارډین خپل مضمون کې لیکي چې د القاعده نوی مشر ایمن الزواهری په خپل یو تازه ویډیو کې په اوکراین د روس د حمله ذکر کړی دی او په امریکای تور لګولې دی چې د امریکای د کمزورتیا له سبب روس په اوکراین حمله کړی دی. د خپل دی ویډیو کې دا هم ویلي دی چې په عراق او افغانستان کې د ماتو خوړو د 11 سپتمبر د حملو له سبب اقتصادي تباهی سره د مخ کېدو او په کورونا وایرس وبا کې د سرو مال د زخ ډیر د زیان تاوان کولو له سبب امریکا دومره کمزوري شوی ده چې اوکرایني د روس پر رحم وکرم پرې خو دې ده.
ګران اوریدونکو، دا وایس اف امریکا دی ودا. نړیوال بانک او د افغانستان د بیا رغونې ټرست فند انتظامی کمیټې په ورستیو کې د افغانستان د لپاره د 293 میلیونه ډالر درې منسوبې منځوري کړې دي چې د ملګرو ملتونو د مرسته کوونکو ادارو په وسیله به عملی کیږي. د دغه منصوبو په بنیاد به د افغانستان سره د بیړنیو خوړو، کار روزګار او صحت په برخه کې مرسته کیږي. تفصیل د ډیوه همکار بارکوال میاخیل په ریپورت کې واوري.
په افغانستان کې چې د طالبانو په واکمنۍ کې لوږه او بیکاری تر بل هر وخت زیاته شوی، نړیوال بانک او د افغانستان د بیا رغونې ټرست فند له دې هیواد سره په بیلابیلو برخو کې د بیړنیو مرستو لپاره د شاوخوا 800 میلیون ډالرو منظوري ورکړې ده. نړیوال بانک د جمعې په ورځ په خپل یو بیان کې اعلان وکړ چې د 293 میلیون ډالرو په ارزښت درې منسوبې به د طالبانو له حکومت پرته د ملګرو ملتونو د مرسته کوونکو ادارو او غیر سرکاري موسسو له لارې په بیړنۍ توګه عملي کړي. په بیان کې راغلی چې په دغو درو منسوبو کې د خوراک خوندیتوب، د خلکو کار روزګار ښه کول او بیړنۍ روغتیایي مرستې شامل دي. نړیوال بانک وایي د افغانستان د خوراک د بیړنۍ خوندیتوب په نوم منسوبې له لارې به له بزګرو سره د خوراک د پیداوار په برخه کې مرسته کوي چې د خوراک د بحران مخه ونیول شي. په بیان کې راغلی په دې منسوبې سره به له تقریبا 3 لک کورنیو سره د روان 2022 میلادي کال په نومبر او له 3 لک کورنیو سره د 2023 کال د مارچ او نومبر ترمنځ د کښت په موسم کې مرسته وسی. نړیوال بانک وایي د خوراک د دې منصوبې لپاره 115 میلیونه ډالر ځانګړي کړي دي چې په دوو پړاوونو کې به ورکړل سي. وایي د دغه منصوبې له لارې به له ماشومانو سره د غذا له مازور او نایلاج ناروغانو او هغو کورنیو سره مرسته وکړي چې مشري د ښځو پر غاړه وي. په بیان کې راغلي چې نږدې 1.5 لک ښځې به د کرنې او د غذا په برخو کې وروزل سي او دغه منصوبه به له سیمه ییزو بازارونو سره د هغو ښځو کاروباري اړیکې لا پسې پیاوړې کړي چې د کرنې کارونه کوي. وایي دا کار به په اسانۍ سره د دوی د محصولاتو پلورلو ته لار برابره کړي. نړیوال بانک په 13 مارچ میاشت کې اعلان کړی وو چې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د سکولونو د نه پرانستل کېدو په غبرګون کې له دې هیواد سره د شاوخوا 600 میلیونه ډالرو څلور منصوبې بندې کړي دي. نړیوال بانک وایي د افغانستان د خلکو د ژوند د ښه کولو منصوبه به په ښارونو او کلیو کې خلکو ته د لنډ وخت لپاره د کار روزګار موقع برابر کړي او هغوی ته به د اړتیا وړ بیړني خدمتونه وړاندې کړي. د دې منصوبې لپاره 215 میلیونه ډالر ځانګړي شوي چې په دوو پړاوونو کې به لګول کیږي. په بیان کې راغلي چې د دې منصوبې مقصد د افغانستان په 6450 کلیو او ښارونو خصوصا په هرات، ننګرهار، کندهار، خوست، کندوز، بامیان، بلخ او کابل کې د 1 میلیون کورنیو د کار روزګار او آمدن ذریعه برابرول دي. وایي له دې سره سره به په دغو سیمو کې تقریبا 3.9 میلیونه کسان له بنیادي اړتیاوو لکه د څښلو، له پاکو اوبو، چاپیریال ساتنې او د سړکونو له بیا رغونې ګټه ترلاسه کړي. نړیوال بانک او د افغانستان د بیا رغونې ټرست د بیړنۍ روغتیایي مرستې د منصوبې لپاره 333 میلیونه ډالر ځانګړي کړي دي چې دا به هم په دوو پړاوونو کې لګول کیږي. نړیوال بانک ویلي د دې منصوبې هدف یې دا دی چې د روغتیایي خدمتونو کیفیت ښه کړي او زیات خلک ترې ګټه واخلي. له دې سره سره په افغانستان کې ښځې او ماشومان په دوامداره توګه ابتدایي روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی ولري. په بیان کې راغلي چې د دې منصوبې له لارې به د بنیادي علاج، غذا او په ټول افغانستان کې تر 2300 په زیاتو روغتیایي مرکزونو کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي خدمتونه ترسره سي. همدارنګه 2 میلیونه ماشومان به ویکسین کړي او 12 لک میندوار ښځو ته به په روغتونونو کې د ماشوم زیږولو اسانتیا برابر کړي. بارکوال میخیل، وی او ای ډیوا، واشنگټن.
ګران اوریدونکو، دا وایس اف امریکا ډیوا ده. د سوات شانګلا کې په ځنګل د اور لګیدو په پیخه کې یو مور او داغه درې بچی مړه شوی دي. ځای پولیس سویم دادی عمله د داغه اور د قابو کولو هڅه کوي، خو پولیس وایي دغه لرو پروتو سیمو ته په وخت رسیدل ګران دي. په وروستیو کې د خیبر پختونخوا په یو شمیر ځنګلونو اورونه لګیدلی دي چې پکې د ځاني زیان سره سره قیمتي ونې بوټي هم سوځیدلی. څېړونکو وایي ځینې شرخواخي قصدن د پختونو په ځنګلونو اورونه اچوي. په دې اړه نور تفصیل د وایس اف امریکا دیوا خبریال احسان محمد خان په خپل راپور کې وړاندې کړي.
ارواکو په وینا د شنګلې چکیسر تحصیل په لیجان غره کې دغه ځنګل ته د خالی په سهار اور لګیدلې وو چې پکې سلور تنان وجل شوي. د چکیسر د پولیسو مشر جان زیب خان ویو ډیو ته وویل په وجل شوي تنانو کې یو زنانه او د هغې درې ماشومان شامل دي.
دا شنګلی علی جانغر سوکی کې دغه لګیدل اور وجلو د پاره چې د حکومتي ادارې ریسکیو یو یو دو دوه ټیمان هم دغه سیمو کې پر ځای کړی شوی دی. خو ځای اوسیدونکو وایي د دغه ادارې د اور مړکولو او ګاډي بیا تر زیاتو برخو نشي رسیدلې او هم ځکه دوی مجبور دي چې د اوبو نه بغیر نورې ځنې داسې روایتي ټوټکي وکاروي چې دغه د اور لارا ونیول شي. د شنګلی سیمې د خیر خیګړی یو کارکونکو عبد یار خان وایي
ضروری ضرور ضروری 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 ض په دغه اوسنی موسم کې چې هر کال د ځنګل او غرونو د پاسه اور لګیدل یو معمول ګڼل کیږي، خو بیا سګنی کال د بلوچستان د چلغزو ځنګلونو ورستو د کوز دیر، سواد، بونیر، مردان، شمالي وزیرستان په شمول یو شمیر برخو کې دغه د اور لګیدلو پیښو له وجې رسیدلې زیانونه داسې دي چې په نورو کلونو کې ندی لیدل شوی. ماهران وایي د دغه اورونو لګیدو سره نه یوازې د ځنګلونو زیانونه زیات شوي، بلکې د سارو او ځنګلي ژوند په شمول چاپیریال ته هم خطر ورپیښ کړي. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیوا، شانګلا.
ګران اوریدونکو، دا وایس اف امریکا دیوا ده. د پښتون تحفظ موومنت یا پی ټی ایم نن د وزیرستان په وانا کې یو درنه جلسه کړې ده. په دغه جلسه کې د پی ټی ایم مشرانو د حکومت نه کمی غوښتنې کړې. د پی ټی ایم د جلسې په اړه تفصیل د وایس اف امریکا دیوه خبریال عدنان بیټنی د سیمې نه په خپل رپورټ کې وړاندې کړي.
د جنوبی وزیرستان مرکز وانا سیمه کې ولسی خوند ته وینا پر مهال وینا کوونکو د علاقې وسایل په لوټلو او د نا امنۍ په پیښو تشویش څرګندونه وکړه. غونډه کې د بدرک شوي کسانو د خپلو خپلوانو ترڅنګ زنانو هم ګډون کولو او په لاسونو کې د بدرک کسانو عکسونه پورته کړي. د غونډې د علاقې د پولیسو څارنه هم ترلاسه وه، خو په علاقه کې موبایل انټرنیټ تړلی و. غونډې ته وینا پر مهال منظور پښتین تور پورې کړو چې بیا دغلته د نوي جنگ آغاز شوی چې تاوان به دغه ځایي اولس ته اوړي. د پی ټی ایم مشر دغه تور په داسې وخت کې لګولی چې خیبر پښتونخوا او په قبایلي ضلعو کې په وروستیو کې د بد امنۍ پیښې رامنځته کېدل سیوا شوي دي، او د پاکستان حکومت دریځ لري چې په خپله د نا امنۍ ښکار دي. پښتین ویلي پاکستان حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ په داسې حال کې خبرې روانې چې تیرو دوو لسیزو راسې دغلته تندروي پر ضد عملیات شوي دي. سیپکشی عام اولس ته زیات ځانی او مالی نقصان اوښتای، او د علاقې په پرشولو مجبور شوی، او د ترهګری په تور په زرګونو شمیره خلک بے درک دي. خپل خپلوان د کلونو په لټون کې دي او درک نه معلومه شي. هغه زیات کړه مذاکرات کیږي د خلکو ته به څه جواب ویل کیږي چې جنگونو د لاس ځانی او مالی نقصانات سره مخ شوی دي. د پاکستان حکومت وای پوز عملیاتو کې وسلوالو ته پراخه ضربونه لګولي او هغوی ملای ماته کړي. سیپکشی د سیمې د نا امنۍ څخه پاکولو دعوی هم کوي. منظور پښتین ویلي دي نوړانې دغلته معاهده شوي او څکړه د معاهده ماته شوي، پر ضد عملیات شوي چې له وجې علاقې خلک په کډه کولو مجبور شوي. کورونا بازارونه او کاروبارونه یې وران ویجاړ شوي دي. هغه ویل د دې ذمهوار به څوک وي چې دغلته بیا نا امنۍ نه راوړل کیږي او نه به بیا د نا امنۍ په وجه عملیات کیږي. د پاکستان حکومت وایي که وسلوال طالبان وسله کشیش دي او د پاکستان آئین اومني د هغوی پر ضد به هیڅ ډول کاروایی نه کیږي. او چې څوک وسله نشدوي او د ریاست برخلاف جنگ کوي د هغوی پر ضد به دشمن په څیر سلن کیږي. خو سرچینو ویلي پاکستانی چرواکو سره روانو مذاکراتو کې د وسلوالو د قیدانو په خوشي کولو، قبایلي ضلعونو د پوځ د څو برخې په ویستلو او ملکن ډیویژن کې د نظام عدل ریګولیشن په عملي کولو دواړو خواوې تر ډیره حده صدا شوې ده. د سرچینو وینا ده چې تحریک طالبان پاکستان د خپل تنظیمي نظام سره په بیرته راستنېدو، د قبایلي ضلعو په انضمام په ختمولو، د پوځ مکمله انخلا او د ډرون بریدونو په بشپړ ډول ادرولو په اړه لا هم خبرې روانې دي. منظور پښتین ویلي د نا امنۍ په بهانه په علاقه کې اربونو روپۍ وسایل لوټل کیږي چې پکښې په زیات شمیر کرومایټ شامل دي. هغه ویلي د شمالي وزیرستان شوال او د تخیل تحصیلونو ته ځکه کډوال نه واپس کړل کیږي چې دغلته د اربونو روپۍ چرغوزه او کرومایټ پوره پوره غرونه دي. خو دې ځای د عامو خلکو د تلو اجازه نه ورکړل کیږي او دوی د قدرتي وسایل لوټل روان دي. حکومتي چارواکي وایي دغلته د پاکۍ عملیات روان دي او څکل د سیمې پاک کړل شي او ټولې اسانتیا پکې بځای کړل شي، د علاقو خلک به واپس کړي. منظور پښتین دی وینا پر مهال سردار عارف وزیر د علي وزیر په کروان شوی برید او خړ کمر په پیښه کې وژل شوی کسانو ته درناوی وړاندې کړو او ویل تر اوسه د پیښه کې وژل شوی کسانو ته انصاف ور نه کړی شو. منظور پښتین وایي د دوی د غوښتو منلو په ځای د دوی پر خلاف د ملک په ګوټ ګوټ کې مقدمه درج شوی او دوی په لوین زندانونو کې بندیوان کړی شوی. سي پکشي د قومي اسمبلی غړی علي وزیر، حنیف پښتین، قاضي طاهر او اویس عبدال په زندانونو کې اوس هم بندې فاندي. هغه ویلي تر اوسه دوی د دې وژل شوي کسانو مقدمه نه دي درج شوي او نه چاته سزاګانې ورکړل شوي دي. منظور پښتین دی وینا پر مهال د پاکستان په میډیا هم نیوکه کړې او ویلي په میډیا کې د دوی تزه ورکولو په ځای د دوی پر خلاف منفي پروپاګاندا خبرونه خپرول کیږي. د پښتون ژغورنې غورځنګ د تورن تر اوسه حکومت یا پوځ ځواب نه دی کړی،
خو پی ٹی ایم وای دوی د خپل حقونو تر لاسه کول د پاره په پوره امن کڅه مبارزه کوي. خو د پاکستان پوز په دې وروستیو کې په دې د تورن لګولې وو چې پښتون ژغورنی غورځنګ مشران د هندستان په لمسه او پیسو د پاره د پاکستان خلاف کار کوي او په نړۍ کې بدنامه وي. خو منظور پښتین هغه وخت د تورن په جواب شي ویلی وو چې د پاره د کمیشن جوړ شي چې دا تورن څومره حقیقت لري. عدنان بیٹنه ڈیوا جنوبی وزیرستان.
دا د وی او ای ڈیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دیوا ده. د وایس اف امریکا دیوا همکار سردار علي ټکر نن د یو شاعر یا لیکوال ژوند او فن تکتنه کړی ده. راځي چې په دې رپورت کې وورو نن نوموړي د کم شاعر یا لیکوال د ژوند او فن په اړه باندې په خپل رپورت کې څه ویلي.
خو ګوریدونکو نن به د سره د یو بل شاعر په حواله نظر شریکو. د دې شاعر نوم د خاغلی عبدالباری اسیر. محترم فرمان مسافر سے پخپل کتاب د پختو ادب زلند دستوری کې د خاغلی عبدالباری اسیر په حواله داسی لیکي. وی چې خاغلی عبدالباری اسیر د بلوچستان په پشین بازارګي پورې نږدې مشهور کلی چې مچان نومیږي د دې اوسیدونکو دی. د پلار نوم یې خاغلی لاجور خان دی او پخټه الدادزه سنزرخیل کاکړ دی. د نوموړي نیکه پایو خان ډیر پخوا د قلعه سیف الله د منګسینا پشینتا پکډه راغلو چې مستقل تور بیا دلته آباد شو. ولې خاغلی اسیر د بلوچستان په خوره کې نه بلکې د متحده هندوستان د ناګپور ښار په محله مومنپورا حق منزل کې په کال 1920 عیسوي د مارچ په 14 نیټه زیږیدلې ده. تر پنځم جماعت پورې تعلیم یې هم په ناګپور سنټرل پروینس مرکزی صوبه هندوستان کې حاصل کړی دی. بیا هر کله چې په کال 1920 کې پاکستان په وجود کې راغی نو واپس پشین ته راغی او بیا ایله تر نهم جماعت پورې تعلیم حاصل کړی دی. خاغلی اسیر د خپل ادبی ژوند آغاز په کال 1950 عیسوي کې کړی دی. فطرتي شاعر دی او د ولسی شعر په هر صنف باندې عبور لري. په کلام کې عشقیه رنگ غالب ښکاري. په طنزیه او مزاحیه شعر کې هم کافی لاس لري. د دوی کلام ډیر عام فهم او ساده دی. په موسیقي هم ډیر مین دی ځکه خو اشعار د موسیقي په آهنګونو برابر دي. د پېښور کوټې او ګاونډي هیواد افغانستان د ریډیو سټېشنونو کلام وخت په وخت نشر کیږي. خاغلی اسیر صاحب لکه د ځینو پښتنو شاعرانو په اردو ژبه کې هم ډیر روانه شاعری کړې ده او په مختلفو رسپانو او جریدو کې د دوی ادبی فن پاره وخت په وخت چاپ شوی دی. د شعر و شاعری نه علاوه نثر هم لیکي ول ډیر کم. خاغلی اسیر صاحب د بزم شعر و ادب د نشر و اشاعت سکتر هم پاتې شوی دی او په نوموړي پښتو شاعرانو کې خوشحال خان خټک، رحمان بابا، علی خان بابا، حمید بابا، طاهر کلاچوي، ملا عبدالسلام اشیرزه او لول غزلګو حمزه شینواري لوی شاعران ګڼي. نو راځي چې د کلام د نمونه د سره شریک کړو. په لاس د اکاسانو خپل تصویر مو جوړوا. پلاس د اکاسانو خپل تصویر مو جوړوا. پسپین تندی د زلفو تور زنجیر مو جوړوا. مسترګي توروا او مو بچاتا خاینم. مستر گی توروا او مو چا ته خای نوم د حسن په دنیا کې خپل تشهیر م جوړوا او چې سد د ازلا نوشتای په قسمت چې سد د ازلا نوشتوي په قسمت فرضی په هر کوټګر د ځان تقدیر م جوړوا او تل ګرزا لاس تر غاړه د خپل یار سره مدام تل ګرز لاس تر غاړه د خپل یار سره مدام د ځان سد بل وطن سفیر م جوړوا او دا وورا په دنیا کې د بلبل غوندې هر وخت دا وورا په دنیا کې د بلبل غوندې هر وخت د سرو ګلو د ځان هواګیر م جوړوا او د عشق په دې قفس کې مې شو تیره زندگی د عشق په دې قفس کې مې شو تیره زندگی له هر چا سخدایا ته اسیر م جوړوا خو ګوریدونکو پر راتلونکي پروګرام کې به د یو بل نوی شعر سره ستاسو په خدمت کې زریږو اوس ما سردار علي ټکر له اجازه ترکه په لوی لم سپارو او خجون درته غواړو
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ زموږ د ویب پاڼې پته ده voadnews.com
نوریدونکو دا د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده زبخت او شایم خبری خبرونه د واشنگتن ڈی سی ناوري په خبرونه کې وخت شوه د اداري د امریکا د حکومت نظر سرګندوي تاسو د پاره زمنګ همکار مختار خلیل تیار کړی ده راځي چې په ګډه یو ورو
د فنلند او د سویډن حکومتونو د مای په 13 تاریخ د نېټو په دفاعي اتحاد کې د شاملېدو د پاره درخواستونه کړې دي د دواړو ملکونو د نېټو د غړیتوب د پاره درخواستونه په خپل گاونډي اوکراین باندې د صدر پوتین د حمله په نتیجه کې ورکړې دي ځکه چې فنلند او سویډن دفاعي لحاظ سره دواړه غیر جانبدار ملکونه وو خو دوی اوس په دې نتیجه رسیدلې دي چې په نېټو کې د شاملېدو نه پس چې به دوی تکم دفاعي تحفظ حاصل شي هغه به د روس د دشمنۍ نه زیات دروند وي صدر بایدن د دواړو ملکونو په فیصله خوشحالي ښکاره کړې ده او ویلي دي چې د فنلند او سویډن په شاملېدو به نېټو نور مضبوط شي صدر بایدن زیاته کا چې یو مضبوط او متحد نېټو دفاعي اتحاد د امریکای د سلامتیا بنیاد دی فنلند د روس د نو آبادیاتی حکمران اعلان دی پاتې شوی دی خو د خپلې ازادۍ د پاره روس سره دو جنگونه شوی دی یو په کال 1901 کم سلوي ختم کې او بل د دویم عالمی جنگ نه پس د کال 1901 سلوي ختم نه تر کال 1904 سلوي ختم پورې خو باوجود د دې دوه جنگونو فنلند روس سره نږدې اقتصادي اړیکې ساتلې دي او فوجي لحاظ سره غیر جانبدار پاتې شوی وو سویډن هم فوجي لحاظ سره تر 200 پورې یو غیر جانبدار ملک پاتې شوی دی سره د دې چې فنلند او سویډن د تیر سو کلونو راسي د نېټو په ملګرتیا اړه لري خو په خوانو وختونو کې نه خو د دې دواړو ملکونو سیاسي مشرانو او نه یې ولسونو په نېټو کې د شاملېدو سره دلچسپي ښکاره کړې وه خو هغه ورځی اوستری شي او حالات اوس بدل شوی دي د اوکراین خلاف د روس د ناتر سره زورګیرانه دا یو خبره پډاګه شوی ده چې ولادیمیر پیوتن د نېټو د خوریدونه وارخطا دي او هغه په هر حال کې د دې مخه وهل غواړي د فنلند او د سویډن په نېټو کې د شاملېدو له سبب د بالټیک سیمې د درو ملکونو تحفظ مضبوط شي کوم چې دا وخت د نېټو په قطبین مرختیز محاس پراته دي او د جزیره نمای کولانا د بهیره منجمد تر سیمې پورې علاقه کې د روس د زورګیری د رئیسارولو په عمل کې ډیر لوی اهمیت لري د روس د زورګیری له سبب نېټو اتحاد د شرونه دفاعي او د امن ساتونکو اتحاد کردار ادا کوي او هم په دې وجه تر اوسه پورې خ مضبوط او متحد دی او د هغه قومونو د پاره د یو مشال حیثیت لري کم چې د خپل خلکو او د خپل ملکونو د ازادۍ او خود اختیاري تحفظ کول غواړي صدر بایدن ویل دي چې د قطبي سیمې د دوو ملکونو فنلند او سویډن په نېټو کې د شاملېدو په برکت به زموږ د اتحادیانو تحفظ نور مضبوط شي او زموږ خپلو کې دفاعي ملګرتیا به نور زیات شي صدر بایدن خپل وینا په دې خطبه کې چې په دې کې هیڅ شک نشته چې سبانو حالاتو کې د نېټو لوی اهمیت ته او د تیرو ټولو وختونو په نسبت نن ورځ زیات اجت ته
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لري نو په دغه پته ولېګي: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 202-3 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شي. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. که زموږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001202 205 0 سفر سالور.